نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننمى إن شاء الله منك سورة النمل شروكو دا الله بفضل سرا او زمون آیتونه دی د آیا نمبر 1 نواخله د آیا نمبر 31 پوری، یعنی د اولنی آیت نواخله د یو درشم آیت پوری. اول به مونږ لفظی ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین، حروف مقطعات دی. طاسین، تلک، دا، آيات آياتنا دي القرآن، دا قرآن، وكتاب مبين أو دا واضح كتاب، هدى هداية دي وبشرى أو خوشخبري دا للمؤمنين دا إيمان والو دا پارا. الذين هغيشي يقيمون قائموي الصلاة منز ويؤتون أو هغي أداكوي الزكاة زكاة وهم او هغوی بالآخرتی پاخرت باندی هم هغوی یوقنون یقین ساتی. ان بشکا الذین هغوی چی لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوری بالآخرتی پاخرت باندی زینا مزین کرلمون یعنی خیست کرلمون زینت ور کرلمون لهم ده هغی ده پارا اعمالهم عملون ده هغی فهم نو هغی یعمهون هغی سرگردان گرزی. اولائک هم ده خلق دی الذین هغی چی لهم ده هغی ده پارا سوء بد العذاب عذاب دی وهم او هغی فی الاخرتی فاخرت کی هم هغی الاخسرون لطول نزيات نقصان اجتول والدي. وانك او بشكتو لتلقى البتتا لدركي كيجي القرآن قرآن من لدن دطرفنا حكيم در دير حكمت والا عليم دير علم والا. اذ چكلا قال ويل موسى عليه السلام لأهله اخبال كور والاوتا إني بشكزو آنستو مانوس شويمزو يا لدلي ديما نارا يوور سآتيكم دير زربة زورا ورمستاسو طرفتا منها دهغينا بخبرين سو خبر أو يا آتيكم زبرا ورمتاسلا بشهابين يو أنگار قبسين بل شوي يا لگي دلي لعلكم زكچ تاسو تصطلون تاسو گرم شي. فلما نچکلا جاءها هغراغي هغي طرفتا دلتا ده ها زمير چده دا ور طرفتا دي زكچ ور چده نو دا مونس دي ببریکت کیولی که ور نو دیا هغو تا آوازو شو دا مجهول لی نو دیا هغو تا آوازو شو انچی بوریکا برکت درکشو من سوچی فی ناری پاور کی دی ومن او سوچی حولها داغی پا خوشا کی دی یعنی داغی نچا پیر دی. و سبحان او پاک دی اللہی اللہ تعالی ربی چی رب دی العالمین در طول جهان والو. یا موسی اے موسی انہو بشکا غا انا همزو الله اللائم العزيز دير زبردست الحكيم دير حكمت والا. وألقي أو أغرزوا عصاك لا تيخبلا. فلما نچكلا رآها هغو أكتل هغيتا د ها زمیر چې دی دا لاټۍ طرف ته ځي. لاټۍ چې دی نو دا مؤنث دی ځکه د ها زمیر راغلی دی. تهتزو چې هغه حرکت کوي، کأنها لکه چې هغه، یعنی بیا د لاټۍ خبره ده. جان یو ماروي، ولا هغو مخ وګرځوو، چا موسی علیه السلام، مدبیرن په شا باندې، ولم او نه یعقب، هغو په شا وکتل. یا موسی، ای موسی، لا تخف، مه ویرېږه تو، یا متو ویرېږه، انی بېشکه زو، لا یخافو، نه ویرېږي، لدی زما سره، المرسلون رسولان، الا مگر من چې څوک ظلم ظلم وکړي، ثم بیا بدله هغه بدله کړي، حسنا د نیکۍ سره، بعد پس سوء د بدینه، فإني نو بېشکه زو غفور ډېر بخنیوالی یم، رحیم ډېر رحم کولوالی یم. وأدخل او داخل کړه، دا حکم دی، امر دی. یدک خپل لاس، فی جیبی کا په خپل گریوان کی. تخرج هغه برا اوزی، بیضاوی سپین رنگ تا چمکدار، من غیری بغیر سوء د سو مرض نه یا تکلیف نه. فی تسع آیات، تسع وای نهوتا، آیات وای نخوتا. فی تسع آیات د نهو نخو ندی، الى فرعون په طرف د فرعون، وقومه او د هغه د قوم، انهم بشک هغی، کانو دی هغی قوما خلق فاسقین نافرمانا. فلما نچکلا جاءتهم راغلی هغی طرف ته آیاتنا نخی زمون، مبصرتن واضحا، قالو هغوی اویل هذا دا سحر جادو دی مبین خکارا، و جحدو او هغی انکارو کرو بیها دا هغینا، وستیقنت ها حالانکه یقین کرے و دا هغی انفسهم دا هغی زرونو، ظلمن دا ظلم او سرکشی سره، و علوان او سرکشی سره. فانظر نو گوری کیف سنگ کان شو عاقبتو انجام المفسدین د فساد والو یا د فساد کول والو. ولقد او البته بشک آتینا ورکرمون داود علیه السلام له، و سلیمان او سلیمان علیه السلام له، علم، وقالا او هغوی دوان وویل. دلته کې د لام نه پس الف راغلی دی، هر کله چې داسې صیغه راشي نو دا د دوو دپاره وي، د ډول دپاره وي. الحمد ټول تعریف لله د الله دپاره دی، الذي چاچی فضلنا فضیلت راکړو مونږ له، على کثیر په ډیرو باندې، من عباده د خپلو بندیانو نه، المؤمنین چې ایمان راوړو والدی. و ورثا او وارث شو سلیمان علیه السلام داود د داود علیه السلام. وقال او هغه ویل، یا ایها ای الناس خلقو، علمنا خودل شوی د ماته، هر کله چې دغشان لفظ راشی چې په لام باندې تشدید وی شدا وی، نو پاغی کی د خیلو ما نرازی. منطقه جبا الطیری د مارغانو، و اوتینا او راکړی شو مونږ له، من کلی د هر شیئن، سیز په بریکټ کې ولیکئ د ضرورت. ان بشک هذا دا لهوا البته هغه الفضل فضل دی، المبین واضحا. وحشر او جمع کرشو لسلیمان د سلیمان د پاره، جنوده لخ کردهغه، من الجن د جناتنا، والانس او د انسانانونا، والطير او د مرغانونا. فهم نهاوي يوزعون هاوي پردلو کی تقسیم شول حتى ترديچي اذا چکلا اتو هاوي راغلل على وادي پوادي کی النملي دميگو قالت ويل نملة يوميگي دلتا قالت لفظ پديرا غلي دي زكاة دا مونستي او مخي رازي نملة دا هم مونستي زكاة تا مربوطة دا پاخر کی يا أيها اي النملو ميغو ادخلو داخل شي مساكنكم پخپلو كورونو کی دا دا مسكن نياد ساتي کمزي کی چه بنده سکون حاصلوي لا يحطمنكم نأوچقوي تاسو سليمانو سليمان عليه السلام وجنوده او لخكر دهغو وهم او هغوی لا يشعرون نه هغوی شعور لري فتبسم نو مسکی شو تبسم لفظ هم خلق دی د مسکا دپاره راځي ضاحکا د خندا سره ګورئ دلته یو مسکا لفظ راغلی دی یو خندا راغلی دی مسکی چې وي هغه د خاموشۍ سره بنده مسکی کیږي او ضاحکا خندا دا په زوره خندا وي من قولها دا غب خبره وقال او هغه ویل ربي ای زما ربه اوزعني توفیق راکړئ مالا ان چې اشکره زه شکر ادا کړم نعمتک ستا د نعمت التي هغه چې انعمت انعام کړو تا علی په ما باندې وعلا او په والدی زما په مور او پلار وأن أو داچي أعمل زو عمل وکرم د زو معنا پکې د کم ځای نه راځي ځکه چې پاول سر کې همزه ده أعمل ا دا په الف باندې چې فتحه ده صالحا نیک ترضاه چې تو راضي شې د هغې سره وأدخلني أو داخل كريمة برحمتك سر دخبل رحمت في عبادك دخبل بندياننا الصالحين چنيكاني وتفقد أو هغو جايزة واخستا الطيرة دمارغانو فقال بيأي ويل ما سدي ليا بما لا أرى نزوينم الهدهد هدهد أم يا كان دهغا من الغائبين ده غيبه دو والونا لأعذبنه البتزب ضرور سزاور کرم هغولا پا لام باني چه فتحة دا البتمان ورکي لا پا همزا باني چه ضمه دا او دا ده مانه دا چه زو عين ذال او بعد ده روته دا عذاب یا د سزا د پاره راځي او نون مشدد راغي دې مطلب دې ضرور پدې کې تاکید دې دلته دو تاکیدونه دي اول سر کې پلام باندې چې د فتحه ده نو البته هم د تاکید د پاره وی نون مشدد هم د تاکید د پاره شو او هو هغله عذابا سزا شدیدا سختا او یا لأذبحنه البتزو بزرور زبکرم هغا دلتا کی بیا هغا شان لفظ دی پاول سر کی لا راغی دا دی مطلب دی البتا ذال باحا دا دی روط دی زبکولو توی نون مشدد دی دا دا ضرور دا پار راغی او هو هغا او پاول سر کی چه همزا وانو پایی کی زمامان رازی البتزو بزرور ما البته زو به ضرور زبکرم هغه او یا لیأتینی البته هغه به ضرور راوړي ماله دلته کې هم دوه تاکیدونه دي پاول سر کې لام دی نون مشدد دی نو دا هم د تاکید دپاره دی بی سلطانین سو دلیل مبین واضحه فمکثا نو هغه ودرېدو غیر بعیدین لگ وقت فقال نو اویل پا بریکر کیولی که هد هد احطو کرما بیما ده غیچی لم نا تحط تاسو کری و بیهی ده غی و جی تو که او راوڑه دیما ستاسو طرف ته من سبعین د سبانه بنبعین یو خبر یقین یقینی انی بشک زو وجدتو بیا مندما امرأتن یو خزا امرأتن وای خزی تا النساء چی راشی دا هم دا خزو دا پار رازی لیکن اغا جمع ده او دا واحد ده تم لیکهم هغا حکمرانی کوی یعنی هغا ملک ده و او تیت او هغیلا ورکڑی شوی ده من کلی هر شیئن سیز پا بریکت چولی که ده ضرورت و لها او ده هغی بیاو گوری ها ده موانست پار راغی زکا چی ده اشاره ملکه سبا طرف تا ده عرشن تخت عظیم دیر لوی وجدتها مندلی دماها غا و قومها او قوم ده هغی یسجدون هغوی سجده کوی لشمس نورتا من دونی سوای اللهی ده اللانا و زینا او خیستکل لهم داغی ده پارا الشیطان و شیطان اعمالهم عملون داغی فصدهم بیا هغو منکل هغی عنی سبیلی دلارینا پبریکر تولکی نیغی فهم پس هغی لا یهتدون نهغی هدایت ممی اللا چینا یسجدو هغوی سجده کوی لله دا اللہ دا پارا الذی هغچی یخرجو را اوباسی الخبأ پتشی فی السماواتی پا آسمانونو کی والآدی او پزمکا کی ویعلمو او هغا پوهیگی ما سوچی تخفونا تاسو پتوی وما او سوچی تعلنون تاسو ظاهروی یعنی تاسو خکارکوی الله الله تعالی لا نشتا اله سوک اله پا بریکٹ کی لکه برحق الا مگر هو هم هغا ربو رب دی العرشی دا عرش العظیم عظیم یعنی لوی قال هغو اویل سننظرو دیر ضرب منگو گورو اصدقتا آیا رشتیا اویلتا ام یا کنتا یتو من الكاذبین دا دروغ جنونا اذهب يوسا بكتابي زما خط هذا دا فألقه بيا اغرزا ودا او دلتا كيو گوري دا خط چي دي کنا دير پارا هذا راغلي هذا چي دي دا مذكر دي او فألقه دلتا كي پهابا نجدا سكون دي نو دا هم لك مذكر دي إليهم پترف دهغوي ثم بيا تولى مخو گرزوا یعنی لریشا عنهم دهغینا فانظر بیاو گورا ماذا چیسو یرجعون هغوی جواب در کوی قالت ویل پا بریکٹ کیولی که ملکا یا ایوها ای الملعو سردارانو انی بشکزو القیا را غرزوال شویده إليّ زما طرفتا كتاب يو خط كريم معزز يعني عزت والا إنه بشكهغا من سليمان دا سليمان دا طرف ندي وإنه أو بشكهغا بسمي سردنم بسمي دا با مطلب في سرا بسمي سردنم الله دا الله الرحمن چدير مهربان دي الرحيم دير رحم كوالوالده اللا چنا تعلو تاسو سرکشي كوي علي فما باندي وقتوني او راشي مالا مسلمين دا فرما بردار ايسرا الحمد لله دا دي زي پوري زمون ننني ترجمه دا او اسبه انشاء الله من دا دي آياتون التفسير كوو تاسو رو باسي سورة النمل دا آية نمبر 1 دا 31 پوري نن مون نوی سورت شروع کوو سورة النمل مکیه او د دې معنی د میګې په دې سورت کې په آیا نمبر 18 کې د میګې ذکر دی دا د دې سورت موضوع نه دی دا سینه د چې په دې کې د میګو ذکر دی بلکې دا یو ټایټل وی دا غی هیڈنگ وی لکه سورة البقره چی دی نو دا سینه دا چی پا غی که دا غواگانو خبری دی بلکه دا یوی غوا ذکر را غلی دی نو بعضی صورتونه چې وي د هغې نومونه د هغې په موضوعاتو باندې وي، مګر اکثر د صورت نوم د هغې هسي یو ټایټل وي. سو وي د هغې هسي یو ټایټل وي، یعنی د هغې ذکر وي پکې. د نازلېدو په اعتبار سره د دې نمبر 48 دی او د سورة الشعراء نه پس نازل شوی دی او ترتیب هم داسې دی او دا د شپږمې نبوي سورة دی. په ځینو ځایونو کې راغلی دی چې دا د سورة الشعراء په شان دی. د دې نه مخکې تاسو د انبیا قصې وویلې، لیکن په هغې کې د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام قصه نه وه، نو هغه په دې صورت کې ده. داسې وګڼئ لکه دا چې د هغې اختتام دی. په تیر صورت کې د انبیا علیه السلام قصې مختصر بیان شوې وې، او په دې صورت کې به تاسو لږ تفصیل وګورئ. د موسی علیه السلام قصه د آیه نمبر 7 نه واخله د 14 پورې ده، بیا د صالح علیه السلام او بیا د لوط علیه السلام ده. نو دا قصې به هم راځي. په دې کې د درې قسمه خلکو بیان دی. اولنی هغه خلکو چې د هغوی سره طاقت او حکومت و، لیکن الله تعالی هغوی د عبرت نښه جوړ کړل، او دا شان په سورة الشعرا کې هم راغلی دي. لیکن دلته دویم قسمه ذکر هم دی، چا چې د شکرګزارۍ انتها کړې وه. د مثال په طور الله تعالی د هغوی ذکر دلته کړی دی. داود او سلیمان علیهم السلام دي. د هغوی بادشاهي داسې لویه وه، او د سلیمان علیه السلام په شان بادشاهي نه چاته میلاو شوې وه او نه به میلاو شي، یعنی تر دې وخته پورې نه چاته میلاو شوي ده او نه به میلاو شي، چې هغوی به څنګه د الله تعالی شکر ادا کوو. او دریم ذکر دلته د قومي سبا دی. دا د سبا قوم نه وه، مشرکان وو. دا د سبا قوم و مشرکان وو، لیکن په هغوی کې د حق د قبلولو ماده موجوده وه، او چې هغوی حق ولیدو نو حق قبول کړو، لکه څنګه چې په مکی صورتونو کې کیږي. توحید بیانیږي او شرک رد کیږي، او دا د دې صورت هم موضوع دی. او د ټولو پیغمبرانو یو پیغام وو، او هغه سو توحید. هم دا شان د توحید خبري د آیا 59 نواخله د 65 پوری چې کوم آیتونه دي په هغې کې دي. دا صورت کو په څلور حصو کې تقسیم شي. د اولنی آیت نواخله د شپږم آیته پوری تمهید دی، د قرآن پاک حقانیت او د مؤمنانو صفات دي، او چې څوک نه مني دا قرآن د هغې انجام. او د آیا نمبر 7 نواخله د آیا نمبر 56 پوری قصص الانبیاء دي، او د آیا 59 نه د 69 پوری د توحید دلایل دي او شرک رد شوی دی. او د آیا نمبر 70 نه واخله د 93 پوری نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړې شوی ده، لکه څنګه چې د مکی سورتونو اختتامی نو هم هغه شان دی. او د دې سورت په شروع کې چې د قرآن د حقانیت کومه خبره ده، نو هغه به نن مونږ وایو، او د موسی علیه السلام قصه به وایو، او مونږ به د سلیمان علیه السلام د قصې نه هم وایو. نن به انشاءالله مونږ د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 31 پورې آیتونه کوو. او دا سورت د حروف مقطعات نه شروع کیږي. دیتا حروف مقطعات په دې وجه وایي چې دا قطع شوي دي، یعنی دا جدا جدا ویلې کیږي، لکه طاسین دا مات مات ویلې کیږي. د دې په معنی الله تعالی پوهه دی. دا ځکه په قرآن کې راغلی دي، ځکه چې الله تعالی یو چیلنج ورکړی دی مشرکین مکه له، ځکه چې هغوی به خپل ځان ته فصیح اللسان وي، چې زموږ ژبه د ټولو نه ډېره فصیح ده، زموږ د ټولو نه بیسټ ژبه ده، او باقی خلک خو ګونګیان دي، عجمیان دي. نو دا قرآن د دې حروف سره جوړ شوی دی. دا هغه حروف دي چې تاسې استعمالوئ، نو بیا د دې کلام په شان کلام جوړ کړئ او راوړئ. د دې کلام په شان کلام راوړئ، او که کلام نه وي نو یو صورت راوړئ یا یو آیت راوړئ، یعنی هغوی یې بے وسه کړل، عاجز یې کړل، چیلنج ول ورکړی شو. تلک آیات القرآن، دا آیتونه دي د قرآن. دا آیتونه دي د قرآن. تاسو به همیشه ګورئ چې د حروف مقطعات نه پس د قرآن خبره راځي، لکه دا ألف لام ميم دا غينا بس رازي ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل تا ذلك راغلي و او دلتا تلك راغلي دي زكا چي دا آيات خبر دا او آيات مؤنث دي او هل تا دا كتاب خبر دا كتاب مؤنث ندي مذكر دي او تلك دا اشارة بعيد دا پار دا دا لري اشارة لکا مون چي وايو هاغ آياتنا دا قرآن او چي کلا اشارة بعيد يعني دا لري اشارة استماليگي نداغي شاتا يو وجوي چې کله د نږدې سیس طرف ته د لري اشاره استعمال شي نو دا د هغې د تعظیم په وجه وي د هغې د عزت د هغې د عزت خبره وي نو دا آیتونه دي د قرآن او داسې وړه خبره نه ده دا د قرآن آیتونه دي او قرآن لفظ د قرآن نه دی ډېر زیات لوستل واله کتاب و کتاب مبین او دا د روښانه کتاب آیتونه دي کتاب لیکل شوی سیستوای او مبین چې بالکل روخانه وی واضح وی په سورۃ الحجر کې راغلی دی په شروع کې آیات الكتاب مخ کې راغلی دی او بیا قرآن مبین دی لیکن بالکل دغه شان هلته راغلی دی نو دا د قرآن د عظمت د پاره بیانېږي چې دا تاسو چې کوم قرآن ویلی والی نو دا قرآن یو یو آیت سو دی دا یوه نښه ده د الله تعالی د توحید دا موږ ته الله تعالی یادوي لکه موږ خلک چې وایو چې دا ګوته د فلانۍ نښه ده زما سره او د نښې مطلب دا وي چې د هغې سره تاسو ته هغه بنده یاد شي نو نښه د بنده د یادولو دپاره وي دغه شان د قرآن آیت چې دي نو د دې سره موږ ته الله تعالی یادیږي ځینې نښې په کتاب کې دي او ځینې په کایناتو کې خورې دي د هغې سره هم موږ ته الله سبحانه و تعالی یادیږي نو په قرآن کې آیات دي دا جملې نه دي دې ته جملې مه وایې او مه ورته فقرې وایې د دې نښو سره موږ ته توحید را یادیږي او دا شرک رد کوي او دا د کتاب مبین دي دا داسې کتاب دی چې د الله تعالی سره په لوح محفوظ کې دی او دا الله تعالی د قرآن په صورت کې نازل کړی دی په دنیا کې او کتاب مبین په اصل کې لوح محفوظ ته ویلی کیږي او چې کله قرآن نازل شوی و دنیا ته نو دا ټول قرآن په لوح محفوظ کې و او بیا د آسماني دنیا نه ځمکې ته نازل شو دا څه دی هدن و بشرا دا هدایت دی او خوشخبری ده د چا دپاره دی د مؤمنانو دپاره نو اوله د قرآن پاک صفات بیان شول چې دا بار بار ویل واله کلام دی او دا کتاب دی لیکلی شوی سیز دی دې مطلب دی چې دا بل ځای هم لیکلی شوی دی او په دې کې هدایت هم دی او بشارت هم دی او په یو ځای کې هدل للناس هم راځي او دلته کې هدن و بشرا للمؤمنین دی نو اصل خبره دا ده که د هدایت په معنی باندې تاسو غور وکړئ نو د هدایت معنی دا هم ده لاره ښودل او په لاره باندې چلول او منزل ته رسول نو ټول هدایت دی دا ټول هدایت دی د ټول انسانیت لپاره دا اولنۍ معنی ده لاره ښودل لیکن منزل مقصود ته رسول دا د مؤمنانو دپاره ده نو په دې کې دواړه معنی راځي نو ګورئ چې کله تاسو د چا نه د لارې تپوس وکړئ او هغه درته زباني لار وښیي چې داسې به لاړ شي او بیا به هغه ځای ټرن واخلي نو دا وي لاره ښودل او دویم چې تاسو د چا نه د لارې په باره کې پوښتنه وکړئ او هغوی تاسو ته وایي چې راځه زما سره په موټر کې کښېنه او زه به دې ورسوم او هغه موږ منزل ته ورسوي نو دا دواړه معنی په کې راځي نو اولنۍ معنی چې ده نو دا قرآن ټول انسانیت ته لاره ښیي او په ټول انسانیت کې څوک راځي مسلمانان هندوان مشرکان عیسایان یهودیان یعنی د ټولو لپاره هدایت دی په دې هر څوک چې وي خو منزل ته صرف مؤمنان رسوي که به چا کې ایمان وي نو د الله تعالی دا کلام به د هغو لاس ونیسي او وبه یې رسوي د هغو منزل ته یعنی جنت ته ایمان څه شی دی منل چې کوم بنده مني نه نو هغه به بیا په دې باندې څنګه عمل کوي که چا ته لاره کوچاته لار او خودلی شي او هغه پینځي نو منزل ته بسنګ رسی او چې کوم انسان خپل ځان الریډی په صحیح لار باندې ښکاری او چې هغه وای چې ماته د چا د لارې د خودلو ضرورت نشته نو ولی هغه به منزل ته ورسی د لارې تپوس خو هغه کس کوي چې هغه وای چې ماته د لارې علم نشته چې ماته څوک وخایي چې څوک وای چې ما لار بیا موندې نو هغه بیا د قرآن طرف ته راځي نو هغه ته به رهنمایی ملاویږي په قرآن کې د ټولو دپاره رهنمایی ده لیکن ټول دا منی نه او دا ګایډنس هغه وخت جوړیږي چې کله خلک دا ومني او ښه د کلاو زړه سره یې قبول کړي نو بیا به هغې ته هدایت ملاویږي او دا بشرا هم ده د مؤمنانو دپاره یعنی خوشخبری ورکول واله دی چې څوک په دې باندې ځي او د دې نه هدایت اخلي نو دا بیا هغوی له خوشخبری ورکوي د الله تعالی د رحمت د هغو د بخښنې او د هغو د اجر خوشخبری نو اولنی شرط د ایمان کو ایمان وي نو هله بیا دا خوشخبری جوړېدی شي او کو په یو زړه کې د ایم او کو یو زړه د ایمان نه خالی وي نو هغه بیا هدایت نشي موندلی او د دې قرآن نه کوم خلک هدایت اخلي نو هغه به مخکې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای خلکه دا قرآن یوه رسۍ ده د دې یو سر د الله تعالی په لاس کې دی او یو ستاسو په لاس کې دی او چې څوک د الله تعالی سره خپل تعلق جوړول غواړي نو هغوی دې د قرآن سره خپل تعلق مضبوط کړي ځکه چې یو سر د الله په لاس کې وي او بل سر تاسو ونیسئ نو کنکشن به جوړ شي او دا طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې دا رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ او د الله سره یو ځای شئ او دا تعلق د دې قرآن په ذریعه جوړیږي او چې څوک د قرآن سره کنکټ شو نو د هغو دپاره الله تعالی دوه ضمانتونه ورکړي دي یو دا چې تاسو به چرته هم نه ګمراه کیږئ او دویم دا چې چرته به هم نه هلاکیږئ او بربادیږئ نو دا قرآن بنده منزل مقصود ته رسوي جنت ته بنده رسوي په دې باندې روان اوسئ ځکه چې دا به تاسو ورسوي لیکن کو ایمان نوی نو څنګه به بنده رسی د دې مطلب دی چې صرف ویل نه دي بلکې دا په خپل عمل کې راوستل دي نو په دې عمل کول ډیر ضروری دي وای خدا ډیر خلک نو اصل شی دی عمل کول او هغه خلک چې د قرآن نه ګایډنس اخلي نو د هغوی څو کوالټیز دي څو صفات دي د هغوی اولنی صفت دا دی چې الذین یقیمون الصلاة هغوی منځ قایموي د قایمولو څه مطلب دی د هغې د ټولو شرطونو سره او مونځ د پابندۍ سره کوي ویؤتون الزکاة او دویمه کوالټي د هغوی دا ده چې هغوی زکات ادا کوي او دا مکی صورت دی نو په دې وخت لا زکات نه و فرض شوی نو هغوی به څنګه زکات ادا کوو د دې مطلب دی چې صدقه او خیرات خو مخکې چې صدقه او خیرات خو د مخکې نه وو هغوی به د مال نه حق ادا کوو د مسکینانو لیکن د زکات نصاب وروسته ډیفاین شو د هغې اکسپلینیشن شو په مدینه کې وهم بالآخرت یوقنون او هغوی په آخرت باندې یقین ساتل والدي یعنی د هغوی په زړونو کې د آخرت یقین وي او په آخرت باندې یقین کول دا یو ډیر اهم صفت دی دا داسې غټ شی دی ځکه چې په دې باندې زموږ ټول اعمال بیست دي دا بنیاد دی د هغې دا دی هغه طاقت چې بنده چلوي چې د انسان په زړه کې دا خبره یقیني طور وي چې ما ته به په آخرت کې د خپلې نیکۍ جزا میلاویږي او د بدۍ سزا به هم میلاویږي او په آخرت باندې ایمان هغه وخت جوړیږي چې کله انسان په دې خبره باندې پوه شي چې که زه په غلطه لاره شم نو د هغې به ما ته سزا میلاویږي چې یوه ویره وي په زړه کې او چې دا یقین کامل وي د بنده چې په زړه کې شک نه وي کچری دا یقین مضبوط وي نو بیا به په عمل کې فرق ضرور راځي چې کله یقین وي نو بیا بنده خپل نفس کنټرول کوي د الله د ویرې نه د هغه زړه اورپیږي چې ما ته به هغو ته جواب ورکول وي هغه بیا خپله مرضي پرېږدي او د الله په مرضۍ روان شي نو د دې کانسپټ ته مضبوطولو ضرورت دی مونږ ټولو ته او د آخرت جواب دهی هغه سوچ دی چې دا بنده سیده ساتي او چلوي او چې کله بنده په دې پوه شي نو بیا په ژوند کې ډیر غټ چینج راشي بیا هغه دا نه وایي چې ژوند خو یو ځل میلاویږي او خپل خواهشات پوره کوي بیا هغه د الله تعالی په وړاندې د درېدو نه ویریږي، او چې په آخرت باندې ایمان نه وي نو بیا خو هغه خپله مرضي کوي، خپله منمانی کوي، چې څه زړه راځي نو هغه کوي. بیا یې د آخرت ویره نه وي، بیا هغه په خپلو خواهشاتو پسې ځي. او چې کله د انسان د آخرت یقین پیدا شي نو د ژوند پرایاریټیز بیا بدل شي. نو موږ له په دې باندې توجه ورکول دي. موږ په خوله خو وایو چې زموږ په آخرت باندې یقین دی، لیکن هغه یقین مو نه وي. او هم دا وجه ده چې موږ د ګناه کولو نه نه ویریږو. په آخرت کې د جواب ورکولو ویره مو نه وي. او ځینې خلک مسلمانان وي لیکن د آخرت سوچي لیکن د آخرت سوچ او فکر یې نه وي، او نه د هغې لپاره تیاری کوي. چرته یې دې طرف ته خیال هم نه ځي. ټول خیالي وي کورونو طرف ته، پیسې جوړولو طرف ته، ګاډو طرف ته، د دنیا جهان بزنس او سیاست او فیشن هر شی وي، خو آخرت نه وي. دا ورته د ملانو کار ښکاري، او دا ورته د ویرې خبرې ښکاري، او هغوی اورېدل نه غواړي او وایي چې دا د خفګان خبرې مه کوئ. دا ورته د قیانوسي او د ملانو خبرې ښکاري. بیا به داسې بنده مونځ ولي کوي، قرآن به ولي وایي؟ دا خو ورته 1400 کاله زړې خبرې ښکاري. بیا به هغه زکات ولي ورکوي؟ دا ورته بیا پیسې ضایع کول ښکاري. نو د آخرت سوچ چې دی دا ډېر غټ شی دی او ډېر کار والی شی دی، چې دا راشي نو بنده سیده شي. بیا چې هغه آیتونه اوري نو غونه پې زیګ زیګ شي، او هغه ویریږي چې د الله تعالی آیتونه اوري. په هر آیت کې د هغو دپاره پیغام وي، ځکه چې په آخرت باندې یقین وي. بیا هغه خپل ځان صحیح کړي او عمل کوي، د هغو فکر پیدا شي او خوب ورله نه ورځي، ځکه چې هغه د فعل کېدو نه ویریږي. هغه خو صرف دوه ځایونه دي، یعنی هلته خو صرف دوه ځایونه دي، یا جنت او یا جهنم، درېیم ځای خو شته دی نه. هغو ته بیا ښکاري چې وخت کم دی او ما له ډېر کار کول دي، ما ته ډېر مخکې تلل دي چې زه خپل د جهنم ور مړ کړم، د هغو د شپې خوبونه ختم شي. بیا دا خو هغه ډېر پیچینه کوي. نو د آخرت یقین بنده په نیکۍ کولو باندې مجبوره کړي او د ګناهونو نه یې بچ کړي. هغه بیا خپله دنیا جنت نه جوړوي، بلکې هغه وایي چې اصل جنت خو په آخرت کې دی، او د هغې دپاره ماته منډه وهل دي. الله اکبر. او هم دا وجه ده چې دا قسمه خلک د قرآن نه هدایت موندي شي، او چې څوک یقین نه ساتي نو د هغوی خبره مخکې را روانه ده.